Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره د خبری مجلې د سر راپور مدد چې د ناټو غړي هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګولي یا جوزا 19 د جون میاشتې 9. په خبری مجله کې نور مطالب هم شته چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی شئ. امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
I should also note that Afghan security forces continue.
زبای تو ایم چې دا افغانستان امنیتی ځواکونه د شکیدو په حال کې دي. دا افغانستان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې دا افغانانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 10 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي، او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
Elections in October will be an important
په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅوو. موږ همداراز ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکی رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه 3 ورځې نور هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر 2 ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه 2 ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په 4 څارونکو غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیر یو اوس له 3 څخه 7 ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان شي.
تمه ده چې شاوخوا 4 شپې به موږ دلته پاتې شو، وروسته له هغه څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه، له نیکه مرغه اوس شمیر 7 کسان ته رسیږي.
د مارچ پر 3 په لشکرګاه کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل، د ثور پر 3 نیټه د کابل پر لوري روان سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له 2 مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغه چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه، او د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپا وایستل سوه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمېر 150 ته لوړ سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه خپلواکه ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنګي الوتکو چې غالباً د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانا په سیمه کې حملې کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې پروان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرپاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیا کې پیلېږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په مسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. ازادي راډیو ته واژه د ناټو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره لاس یو کړی. دا هم پرې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
حکم ملگری پا باہر ملکونو چی دی غیر تا دا فاس دی جاگا دی اختجاجونا دا اقوام متحده دا دفتر و مخشا کوئی
دا امریکا و لسمشر پا دی وینا چی روسیا باید دنری دا اوستر و سنتی حوادونو پا دالا کی شامل سی یوار بیا باسونو و پاراول دا جوان پرنگونو کی دا غزنی لیو جوان سر خبری سی ویدی
در راسی خالی حضیری امزا کی در سطح و ایدی کتابلان خویده از ده که اخلاص اغاد موزده سی امنس ده اتیولارتی به انتحان کی نکموم
رو نیمو بجو نور مسائل هم تیرو. د ناټو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په اصل کې د چین د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in Afghanistan
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناټو کلک تعهد او زموږ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند لوري د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوث ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېرې 120 ته ورساوه. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه پوینه په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان سولتنبرگ وویل لوی مشکلات لا هم سته وسوال د بیګونا ملکی وګړو پر ضد تشدد جاری ساتي خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي هغوی له دریو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی د خپلو ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ده ورکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلاره نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ. جنرال جان نیکولسن وویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایاست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته ووایاست هغوی پوهېږي چې باید ستاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله او ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټه نه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. تبدیل کېده چې په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. د دغه سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لارو چارو بحث او خبرې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاریو سازمان په سرمشریزه کې چې تمه ده د شنبې او یکشنبې په ورځ د چین هیواد په ساحلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیډلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي. رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولي دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاریو سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړیتوب لپاره هیله ښودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سرونکی غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وایز مکسونه چې نه توانیدلې د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو، د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. خغل بیژن وایي که د شنګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته امنیتي تهدیداتو او توریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس په صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د زینو لویدیزو ورځپاڼو پام ورجلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې اعلانېږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تېرو 12 کلونو کې سږکال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګېږي او دې ته به حاضر نه شي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند ښایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی به له دې فرصته د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تېره اونۍ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بېلابېلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرامې دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قمندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د برېټانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غني په تېرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلي. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړي دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غني نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. دا په اصل کې ده چې امنیتي ادارو د غورځنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غدارۍ او ترهګرۍ دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندې وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندې دا د ریټن ورکوي هلته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په آخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغې باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه رواخله تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولي دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی دارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويخت ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیگا مشال لیډو ته ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او ډیر غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د دې عبوري حکومت کې چې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمکه او د بیا د واڼه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې کړي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو دپاره کوم سپیسونه روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مو کله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپې وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول.
37 جو لوگ ہیں دا هلکان د ریاست پوځ او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلوي. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا بحثونه وپارول. ډونالډ ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیه باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیه تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه، خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشی جیانه شایل سیاسی اړه دا خبره سمونوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پرمخې بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړی د سترو او صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې دلیل یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینسپوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 9 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې شایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وای چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کال په خوا دی او سره لدی چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوادا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستور بیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
څوک وو؟
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټورتنبرګ وایي چې روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوری ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې ستار فروغ سټوډیو ته راسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنګونه سره اورو.
د ژوند رنګونه
مطلایم سی دوری وطن کې زموږ باغونه دي، د انګورو باغونه دي، دوری په اړه باندې کار کوو.
ښه، وطن مو چرته ده؟
غزنی کې. بیا په غزنی کې ګیلان کې ده.
د انګورو باغونه لري؟
نه، انګورو ته بیا موږ ډیر زمکه خسته، تقریبا اتنه جری به زمکه ورته واخلو، بیا په غور باندې جیوی واشو، بیا تا کان کې بیا په سلور 15 کال غاصل کوي، بیا نو هغه میوه په ډیر وخت باندې رسی، بیا سی ورسی یو چې بیا کشمش خرڅو.
ښه، دغه سی انګور خو نه خرڅوي؟
نه، انګور نه خرڅو. اوس ځینې خلک دي خرڅوي، منې تقریبا په 300 باندې خرڅیږي، خو موږ هغه نه خرڅو، کشمش کو بیا خرڅ کو په 300 باندې من خرڅیږي.
ته خپل څه کار پکې کوې؟
شیدیارې کوو، واښه یې پاکوو، تکبیري ور کوو، اوبه یې لګوو. هغه نور مشران دي چې کشمشو شانو باندې موږ کار نه لرو، سی خرڅوي، هر څه سی کوي.
انګور دې خوښیږي خوری که
نه؟ خو دې خورم، او ډېر خوښیږي انګور. خو میوه ده، ډېر ښکلې میوه ده. بیا افغانستان کې
هلته ځوانان نور څه کوي که نه؟ تا غوندې ځوانان چې دي په څه کارونو مصروف دي؟
ما غوندې ځوانان دورې ډېر خلک دکانونه لري، ډېر بیکاره دي، خټې کوي، دورې بخسې وي، خو بیکاره دي ډېر خلک وطن کې.
مکتب نه وایي؟
نه، مکتب سی وایم، پلارې نه وي، کور کې کار ورته پاته وي، خو مکتب په اړه باندې کوم دغه نه لري سوی وایي.
ولې هلته مکتبونه نشته دي که درس پکې نشته؟ څه ستونزه ده؟
نه، مکتبونه شته ډېر دي، خو درس یې دی درس نشته. سی د دې چې یوه جمعه او دورې کال باندې دغه نو شی نه زده کېږي، معلمان یې مدرې سی شی راسي او دوی دلته بیا خرڅ کېږي، بکسونه، کتابونه، بایسکلان، دریشي شان راسي خرڅوي دلته.
استادان به درس نور کوي ناراضي
درس راسي خالي حاضرين زکه درس ته وای د کتابلان خو د زده کې خلاص غد مو زده سي ام نس زده هتي ولاته به امتحان کې ناکام